د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه درته وایم. زه بشیر گواخیم د لسو بجو په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. د لسو څخه تر یولسو بجو په دې ګړه کې تاسو بیلابیل رپورټونه لرو په تازه حالاتو باندې. تاسو مرکې دروو او په اخره کې به تاسو تاندې هیلې خبرونه اورئ چې د میرمنو لپاره ځانګړې خبرونه ده. خو د دې هر څه د خبرولو مخکې به تاسو خبرونه واورئ. لومړی د خبرونو سر ټکی. نن وزیر اعظم نواز شریف د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت په اړه د اصلاحاتو د کمیټې سره ملاقات کوي. کراچۍ کې د متحده قومي مومنټ ګوند دفترونه تړل شوي دي او مشران یې نیول شوي دي او د افغانستان هلمند ولایت ته سل امریکایي پوځي سلاکاران لیږل کیږي. د خبرونو تفصیل. نن د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړه کمیټي د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره ویني. د وزیر اعظم دفتر د یو چارواکي تر مخه چې کمیټي به وزیر اعظم نواز شریف ته د وړاندیزونو په اړه تفصیلي معلومات ورکړي. تیر ورځ د قبایلي سیمو څخه منتخبو د پارلمان غړو د فاټا اصلاحاتي کمیټي چې مشري د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز کوي ملاقات کړی و او په هغه سفارشونو یې ورسره تفصیلي خبرې کړې وې چې وزیر اعظم نواز شریف ته لیږل شوې دي. امنیتی ځواکونو بیګا تر هغې وروسته په سند صوبه کې د متحده قومي مومنټ ګوند دفترونه وتړل چې د یاد ګوند مشکوکو غړو په یو شخصي ټلویزیون حملې وروسته د پولیسو سره نښتې وکړې. د چارواکو په وینا دې نښتو کې یو کس وژل شوی او 15 نور ژوبل دي. بیګا ماښام رنجر ځواکونو د ام کیو ام ګوند مشران غړي فاروق ستار او اظهار الله سند په داسې مهال د ځان سره بوتلل چې هغوی غوښتل یو پریس کانفرنس وکړي. تر دې مخکې د دغه ګوند مشر الطاف حسین له لندن څخه کراچۍ کې پلویان ته د ټلیفون لارې پرون خبرو کې د پاکستان د ترهګرۍ مرکز او د نړۍ لپاره ناسور وباله. هغه د پاکستان مردباد چغې هم وهلې او په دې خبرې افغان خود چې ولې ټلویزیون چینلونه د دوی د نه خوړو هړتال په اړه رپورټونه نه جوړي. د هړتال د ام کیو ام د لادراکه کړل شو غړو د راخوشو کولو لپاره روان وو. په تورخم کې کاروبار کوونکي وایي د پاکستان لخوا پر افغانانو د پاسپورټونو او ویزو د قانون سختولو له وجې د دوی روزګار مخ په ختمېدو دی چې له کبله یې په زرګونو خلک بیکاره شوي دي. د یوې کسټم ایجنسی مالک طاهر خان نن په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
مخکې مونږ تقریبا 800-900 گاڑی کلیئر کولو اوس هغه تقریبا 300 خو شاداس لگ بھگ تر رسیدلې دي. تقریبا دی وخت کې مونږ سره خو لکه خلق رجسٹر خلق تقریبا داسې 700 پورې رجسٹر دي مونږ سره دی وخت کې او باقی چیرې نو دا ان رجسٹر تقریبا یار 2500 کسان مونږ سره ان رجسٹر دي.
هلته په بلوچستان کې هم چمن سیمه په شپږم ورځ د هر قسمه تګ راتګ لپاره بند پاتې ده. دوه میاشتې وړاندې د پاکستان او افغان ځواکونو ترمنځ په تورخم کې د یوې دروازې په جوړولو نښتې شوي چې تر هغې وروسته پاکستان پر افغانانو د پاسپورټ او ویزې درلودل حتمي کړې چې له وجې دغلته د تجارانو او نورو خلکو تګ راتګ ډېر کم شوی دی. بیګا د کورمې په پړچینار کې د لوی ځواکونو د وسلو په یوه زیرمه کې د اور لګېدو له کبله ډېر چاودېدونکي مواد او وسلې له منځه تللې دي. د بره کورمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علي خان نن مشال ریډیو ته وویل چې دا اور د بجلی د کرنټ له وجې لګېدلې و چې له کبله یوه چاودنه وشوه. د هغه په خبره که څه هم د وسلو دا زیرمه د ولسي وګړو کورنو سره نږدې ده خو چاته پکې زیان نه دی اوښتی. پاکستان کې د امریکای سفارت هغه رپورټونه بې بنیاد بللي چې پکې ویل شوي اوس پاکستانی پاسپورت لرونکي امریکې ته د تګ لپاره د ویزې ضرورت نه لري. بیګا کراچۍ کې د امریکای کونسلیټ د خپلې ټویټر پاڼې له لارې واضح کړې ده چې دې خبره کې حقیقت نشته دی. پرون په پاکستانی مطبوعاتو کې یو رپورټ راڅرګند او په ټولنیزو مطبوعاتو کې ډېر مشهور شو چې پکې ویل شوي وو واشنگټن پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې شامل کړی چې وګړي له دې وروسته له ویزې بغیر امریکې ته ورتللی شي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان د هلمند ولایت والی حیات الله حیات وایي سل امریکایي ځواکونه هلته ورځي چې افغان ځواکونو سره به د جګړې په مهال د سلاکارانو په توګه کار کوي. نوموړی نن مشال ریډیو سره خبر کې وویل چې د طالبانو هغه پلان یې شنډ کړی چې غوښتل یې د پاکستاني او نورو بهرنیو وسلوالو په مرسته په هلمند کې دومره ځای پیدا کړي چې خپله د کوټې شورا دغلته ور انتقال کړي.
د هلمند مهمه پروژه چې هغه د کجکی د بند انکشاف ده، هغه د زمینداور ویاله ده، هغه د فراه بخشاباد بند ده، نیمروز کې بند ده، کمالخان ده، هغه پروژې چې د موږ همسایهګان هغه څوک چې توریزم ملاتړ کوي د دو په ضد باندې به دا پروژې نه هماغه ده چې دو د توریزم کلک ملاتړ وکړه. غوښتل یې چې په هلمند کې یو ناورین رامنځته کړي، ولې الحمد موږ په دې وتوانېدو چې د دښمن او د نړیوال توریزم دغه لویه توطیه شنډ کړو.
د هلمند والی امدار ازول چې دوی د محل د هلمند کندهار پر لوی لارې د طالبانو لخوا خښ شوی سلګونو ماینونو په پاکولو بوخت دي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي د روس سره په شام کې د داعش ضد جګړه کې د پوځي همکارۍ لپاره خبرې ختمېدو ته نږدې شوې دي. هغه پرون په کینیا کې خبرلان ته وویل چې دې هفته کې به د دواړو خواوو پلاوي سره وویني. هغه زیاته کړه چې دا ډېره ممکنه ده چې هغه د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ملاقات وکړي، خو د نوموړي په نه دا په دې پورې اړه لري چې راتلونکو ورځو کې د کېدونکو بحثونو څه نتیجه راوځي. او د قزاقستان د ملي امنیت کمیټې مطبوعاتي څانګه وایي چې د یوې سختدریزې ډلې هغه څلور کسان یې نیولي دي چې په الماتا سیمه کې د ترهګرو بریدونو د لړۍ پلان جوړ کړی و. یادې کمیټې پرون اعلان وکړ چې له نیول شوو کسانو سره د ماینونو جوړولو سامان او سختدریزه مذهبي مواد چې دوی په خپلو کورونو کې پټ کړي وو هم لاسته ورغلي دي. نیول شوي کسان قزاق او قرغیزي وګړي ښودل شوي دي. دغه کمیټې ویلي چې لا هم له دغه مشکوکو کسانو څخه پلټنې کوي او د نور پرمختګ په اړه به وروسته رپورټ وړاندې کړي. دا اوتر دې محله د مشال ریډیو خبر ده. اوریدونکو تاسې زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم موږ اوریدلی شئ. په دې ګړۍ کې به د نورو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه د دغه سیمو د اصلاحاتو کمیټې سره ملاقات کوي. پرون هم په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازو د دې کمیټې سره ملاقات کړی و.
داسې څه خبره په کې نشته چې په هغه باندې موږ څه اختلاف وي، صرف چې په هغه کې څه لږ ډېر کم موږ چینجز کول غواړو یا کم شینه په کې شامل شوي نه دي، نو هغه ریکمنډیشن به موږ انشاءالله تعالی ورته سبمټ کوو.
د خبر ایجنسی کاروباریان وایي د پاکستان حکومت لخوا تورخم کې پر افغانانو د پاسپورت او ویزې اصول سختولو له وجې د دوی کاروبار په ټپه ولاړ دی.
چا به په لاریو کې جروال، چا به څه قسمه کار، چا به څه قسمه کار. حکومت پاکستان پاسپورت لازمی کړ، د دوی وجې افغان تاجران ناراضي، دلته سوداګانی ډېرې کم شي، دا کار 95% کم شوی.
د افغانستان په شمال کې د طالبانو جنگونو زور اخیستی، وجه یې څه ده؟
په شمالي افغانستان کې سرحد نه یې خواته طالبانو تعلقات زیات شوي دي. طالبانو ته په یو او بل بهانه مرسته ترلاسه کیږي او هغوی قوي کیږي.
د ګړۍ په اخره کې تاسو ته د هلي اونیزه خبرونه هم اوریدل شي. را سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري. اولنی رپورت به ورشو. نن د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه د دغه سیمو د اصلاحاتو کمیټې سره ملاقات کوي او د هغو وړاندیزونو په اړه به په تفصیل سره اوري چې آیا قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل شي او که ځان له یوه صوبه وګرځول شي. پرون د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازو د دغه سیمو اصلاحاتو کمیټې د غړو سره ملاقات کړی و. دوی کې ځینو مشال ریډیو سره خبر کویل چې تمه ده وزیر اعظم نواز شریف به په دې اړه ډېر زر یوه حتمی فیصله وکړي. احمد الله په دې اړه نور تفصیل لري.
د خیبر ایجنسی نه منتخب د قامی اسمبلی غړي شاجی ګل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې فاټا اصلاحاتی کمیټي چې مشري د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز کوله سره د ملاقات پر مهال یې په هغه سپارښتنو تفصیلي خبرې وکړې کوم چې وزیر اعظم نواز شریف ته لیږلې دي.
الحمدلله کمیټي او زموږ پارلمنټریان په منځ کې دا کنسنسس جوړ شو چې کوم ریکمنډیشن جوړ شوی دی هغه باندې موږ ټول ورسره اګری شو. داسې څه خبره په کې نشته چې په هغه باندې موږ سره اختلاف وي، صرف چې په هغه کې لږ ډېر کم موږ چینجز کول غواړو یا کم شینه په کې شامل شوي نه دي، نو هغه ریکمنډیشن به موږ انشاءالله تعالی ورته سبمټ کوو او هغه به سمپلیمنټری اپروول لپاره مخکې پرایم منسټر ته ځي او په هغه کې اسمبلی خبره هم شته چې په اسمبلی کې به چې کم نوی دی اف سی آر انټرنیټ کم قانون جوړیږي په هغه باندې به اسمبلی اپ کې بحث کیږي.
د شاجی ګل افریدی په وینا چې امکان دی چې راتلونکي میاشتې په شپږمه نیټه به وزیر اعظم نواز شریف فاټا اصلاحات اعلان کړي. د ذکر دا چې د فاټا نه منتخب غړو تیره میاش هم ویلی وو چې په 14 اگست به وزیر اعظم نواز شریف فاټا اصلاحات اعلانوي، خو په یاد نیټه د وزیر اعظم لخوا داسې څه اعلان ونه شو. د آل فاټا لایرز فورم مشر اعجاز مومند وایي چې تر څو قبایلي سیمې په مکمله توګه د خیبر پښتونخوا برخه ونه ګرځولې شي، تر هغې د دې اصلاحاتو څه فائده نشته.
خبره چې کومه ده هغه د قبایل د حیثیت ده چې دا بدل کړی شي، په دې کې کار وکړی شي تر څو پورې چې سټیټس نه وي بدل شوی. که دلته عدالتي هر قسمه اصلاحات او ریفارمز کیږي نو په هغې باندې عملداری نه شي کېدلی. د 2011 اصلاحات او ریفارم زموږ مخې ته پراته دي. نو اصل خبره دغه ده چې آرټیکل 247 دا د مکمل توګه سره ختم کړی شي او فاټا دې د خیبر پښتونخوا حصه وګرځولې شي.
د یادونې ده چې فاټا اصلاحاتي کمیټې د قبایلي سیمو د راتلونکي په حق خپل سفارشات وزیر اعظم نواز شریف ته لیږلی دي چې پکې ویلی دي چې فاټا له ځان له صوبې درجه ورکول او یا د گلگت بلتستان په شان خود مختاری ورکول به د قبایلی سیمو لپاره ګټور نه وي، نو فاټا د مرحله واره په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
په 10:30 بجو
پام کوا
په پا پاوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د کرخه په غاړه
په 8:00 د پاسه 2 بجو
د مشال رادیوي مجله
په 3:30 بجو
سروي
په 4:30 بجو.
رودونکو تاسو مشال ریډیو اورئ، د خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو نشر کوو. اوسم له کراچۍ رپورټ درورو. بیګا په کراچۍ کې رینجر ځواکونو د متحده قومي مومنټ ګوند یا ایم کیو ایم مشران غړي نیولې دي. امنیتي ځواکونو د دوی مرکزی دفترونو هم وتړل. نیول شو مشران غوښتل چې مطبوعاتو سره د نه خوړو د هغه احتجاج وروسته خبرې وکړي چې دوی د خپل ګوند د غیب کړل شوو غړو د راخوشي کولو لپاره پیل کړی دی. پرون تر دې مخکې د یاد ګوند مشر الطاف حسین له لندن څخه د ټلیفون له لارې کراچۍ کې ناستو خپلو غړو ته خبرو کې پاکستان د نړۍ لپاره یو ناسور او د ترهګرۍ مرکز یاد ک. د چارواکو په وینا د ایم کیو ایم غړو په ځینو شخصي ټلویزیونونو له دې کبله حمله وکړه چې د دوی احتجاجي کمپ په اړه یې رپورټونه نه جوړول. محمد عمران به نور تفصیل درته وایي.
د متحده قومي مومنټ لخوا د بيدرګه کارکونانو لپاره تر مرګه د لوګي احتجاجي کمپ د رواني میاشتې د 19 نیټې نه شروع کړی شوی و. خو د ګل پورز د یاد ګوند مشر الطاف حسین د لندن نه په ټلیفوني وینا کې د پاکستان پر ضد خبرې وکړې او کارکونانو ته امر وکړ چې د ټي وي چینل په مرکزونو ورشي. نیم فوزي ځواک رینجرز په ښار کې د اړیګړي جوړولو په تور کې د متحده قومي مومنټ سینیئر غړي ډاکټر فاروق ستار، خواجه اظهار الحسن، امیر لیاقت حسین، ساجد احمد، امیر خان او نور یو شمېر غړي هم نیولې دي. د ګل پورز متحده قومي مومنټ د څو ورځو روان تر مرګه د لوګي هړتال د ختمولو پریکړه وکړه او بیا مظاهرچیان د پریس کلب سره نږدې د شخصي ټي وي ار واي په دفتر ورننوتل او هلته یې سامانونه مات کړل. د سره سره مظاهرچیانو د پولیسو یو ګاډي او موټر سایکل ته اور ولګاوه. د ښار د جناروختون د حادثاتي څانګې مشرې ډاکټر سیمی جمالی مطبوعاتو ته ویلي چې په دې پیښو کې یو تن مړ شوی چې په ډزو لګېدلی و. د پولیسو په وینا په ژوبل کسانو کې د ښار د صدر تانې ډي ایس پي قمر آصف، ایس ایچ او پیر شبیر، پولیس پای راشد علي، د نیو ټي وي کارکوونکي نومان او ریحان، د سما ټي وي سفیر احمد او د چینل 24 کارکوونکي عثمان شامل دي. د دې وروستو پولیسو نیم فوزي ځواک رینجرز په شریکه د مظاهرچیانو د خورولو او احتجاجي کیم ختمولو لپاره اوخ کې بیاون کې گیس او ډنډې استعمال کړي. د سند اعلی وزیر مراد علی شاه وروستو د نیم فوزي ځواک رینجرز د مشر میجر جنرل بلال اکبر سره د بیلابلو ټي وي چینلو دوره وکړه او مطبوعاتو سره په خبرو کې ویل چې د دې پیښې د ذمہوارو پر ضد به سخت قانونی کاروائی کولے شی.
جو بھی قانونی کاروائی ہوگی، مطلب یہ کہنا کہ
دیوائی جی سہم قانونی کاروائی اغبا کولے شی. دا خبر سمانا دا چھ مقدمے با ندرج کیے گی. بیل سا شکا با مقدمے درج کولے شی دوی یو جرم کڑے او چھ سوک ہم پا دے کی ککڑ دی دا ہوئی پر زد با کاروائی کولے شی.
اس کا ضرور قانون کے مطابق اس پر کاروائی ہوگی.
د نیم فوزي ځواک رینجرز مشر میجر جنرل بلال اکبر د ګل پشپنا وخته خبریالانو ته وویل چې د فوج سر لخکر جنرل راحیل شریف ورته په ټلیفون ویلي چې د ښار د اوسیدونکو د ساتنې لپاره دی هر ممکن ګام پورته کی. دی وایي چې چا هم تشدد کړی هغه دی ونیولې شي، هغه ټول بنیولې کیږي. او د فوج سر لخکر دا هم ویلي چې د کراچۍ ښار د اوسیدونکو د ساتنې لپاره دی امنیت پر ځای کړی شي. موږ د صوبایي حکومت په وینا او د پولیسو په مرسته حالات پر ځای کړي، خلک د هیڅ فکر نه کوي، خپل کارونو او دفترونو ته دي او د خپل معمول کارونه دي روان ساتي. د ګل او نهي په منځنیش په ناوخته د سند اعلی وزیر مراد علی شاه په مشرۍ کې یو غونډه هم شوه چې پکې د سیاسي مشرانو ترڅنګ پولیسو د نیم فوجي ځواک رینجرز چارواکو ګډون وکړو. د دې غونډې په اړه د صوبایي حکومت ویان مولا بخش چانډیو خبریالانو ته وویل دی وی لکه څنګه چې د سند اعلی وزیر ویلي زب خپل کار کوم او د بیلابیلو ټی وی چینلو د دورو پر مهال یې هم دا وویل چې ټول خار به زما سره وي، نو ځکه بازارونه به خلاص وي، عسکري چارواکي به په خار کې موجود وي او داسې د بلې کومې کاروایۍ اجازت به هیڅ چاته نه ورکولی کیږي. مطبوعاتی راپورونو تر مخه رینجرز په کراچۍ او حیدرآباد کې موجود د متحده قومي مومنټ ټول دفترونه هم په خپل ولقه کې اغستي او د ګوند ویبپاڼه یې بند کړې ده. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو، په تورخم کې کاروبار کوونکي وایي لکه راهیسي چې د پاکستاني حکومت لخوا د پاسپورت او ویزو نوي اصول اعلان شوی دی، له هغې وروسته یې کاروبار بیخي خراب شوی دی. دوی پر حکومت نیوکې کوي چې د پولي د انتظام په نامه پالیسي د ډیرو خلکو اقتصاد خراب کړی چې له وجې یې په سلګونو کسان بیروزګاره شوي دي. فرهاد شینواری په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
د تورخم په کسٹم کلیرنګ ایجنسیو او امپورټ ایکسپورټ دفترونو کې کار کوونکي کسان وایي د پاسپورټ او ویزې د شرط ترلاسه اوس ډیر کم کاروباریان دواړو خواو ته تجارتي مالونه وړي راوړي. په دې هکله په تورخم کې د یوې کسٹم ایجنسۍ مالک طاهر خان مشال ریډیو ته وایي،
یاره چې دلته به مخکې مونږ تقریبا 800-900 گاڑی کلیر کولو، اوس هغه تقریبا 300 خو شاداس لګ بک تر رسیدلې. تقریبا دې وخت کې موسر خو لکه خلق رجسٹر خلق تقریبا 700 پوری رجسٹر دی موسر دی واخی، او باقی چیری نو دا ان رجسٹر تقریبا یار 2500 کسان موسر ان رجسٹر دی.
او په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنسیز اسوسییشن جنرال سیکرټری واحد وای،
جلال آباد پور خلق چې څومره دی دا ننګرهار صوبې والا چې دا بالکل فری هند شي او مطلب راداري سیستم ولا جوړ شي، کم اس کم چې دا خیبر ایجنسی پور خو دوی راتلای شي. دلته دا عام دکانداران خو چورم بالکل دکان بند ختم شو.
او د تورخم کسٹم کلیرنګ ایجنسیز اسوسییشن صدر حیات الله وای چې دې بندیزونو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروباري هلې ځلې په ټپه ولاړې دي.
چا به په لاریو کې جروال، چا به څه قسمه کار، چا به څه قسمه کار، څوک به ګمرک لتله، څوک به دلته پاکستان کار کې افغانستان کې لګیا. کار په دې وجه راکم شو چې حکومت پاکستان پاسپورټ لازمي کړ، د دې وجه افغان تاجران ناراضي، نو دلته سوداګانې ډېرې کمې شي، دا کار 95% کم شوی دی.
یاد دی وی چې پاکستان د جون اولې نیټې نه په تورخم کې افغان وګړو لپاره د پاسپورټ او ویزې شرطي خیدای او د نه بغیر په تورخم دروازه پاکستان ته نه راپرېږدي. پاکستان چارواکی وایي چې دغه ګام د امنیت په خاطر پورته کړی دی چې په تورخم پوله د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چې دا زمينه نشون د سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختميږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخفل فل او غړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس زموږ خبرونه اوریدلی شئ. همدارس که فیسبوک لری نو د فیسبوک د لارې هم مشال ریډیو پاڼې ته ورشئ او هغلته هم زموږ رپورټونه نه یوازې خوښولی شئ بلکې د دوستانو سره یې هم شریکولی شئ. هلته ویډیوګانې هم شته، تاسو یې کتلی شئ، تصویرونه هم لرو او همداراز تاسو موږ ته مستقیما خپل پیغام هم رالیږلی شئ، خپل میسج هم راته را لیگل شي. بیرته خپل رپورټونه دګرځو. بلوچستان کې د بشري حقوقو ادارې او د خبريالانو د خوندي ساتلو لپاره کارکونکي وای چې د پاکستان له بلې هرې برخې دغلته د خبريالانو ژوند ډېر په خطر کې دی. پرون د یادې صوبې خبريالانو د وژل شوو همکارانو په یاد کې غونډه وکړه او له حکومت یې وغوښتل چې د مطبوعاتو کارکونکو لپاره دې د خوندي ژوند اسانتیاوې برابرې کړي. د ایوب ترین رپورټ اور.
د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې بی او جی تر اهتمام لاندې په کوټه کې د شهیدو خبریالانو په یاد کې و دستوره وسوه. و دستوري ته د وینا کول پر وخت د پاکستان د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مرستیال مشر سلیم شاهد وویل چې دا وخت پاکستان د خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد دی.
او بلوچستان چې دی دلته وګوره تقریبا 42 کسان چې دی هغه شهید شوي او په دې کې 24 چې دی هغه باقاعده ټارګیټ کلینګ کې مړ دي. دغه حال چې دی او د خیبر پختونخوا کې دغه څه دي خیبر پختونخوا کې واټک کې او نور علاقو کې چې دی مور دین 30 او 40 جرنلسټ چې دی هغه وشتلې دي. بلې چې دا دواړه علاقې چې دی بلوچستان او خیبر پختونخوا چې دی دا کانفلیکټ ایریاز دي اور کانفلیکټ ایریا کې چې کوم خلک کار کوي هغه ډېر سپیشل ٹریننگ غواړي. د چې کوم میډیا هاوسز دي هغه خپل چې کوم خلک کار کوي لپاره دوی لپاره هغه باره کې تربیت ارګنایزمنت کړي.
پر دې مهال وینا کوونکو زیاته کړه چې خبر رسنۍ ادارې د خبریالانو د ژوند په مقابل کې خپلو زیاتی ګټو ته زیاته توجه ورکوي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د خبریالانو د اتحادیې یا بی او جی مشر حماد الله او مشال ریډیو ته وویل چې ځینې پیښې د خبریالانو د غلطیانو له وجې رامنځته شوي دي.
پدا حوالہ پکا دی چې لا انفورسمنٹ ایجنسیز دی هغه علاقه کور کی اور چتاغو کلیئر سوی نه یو څوک دی هم نه پېژ دی چې دې ورزی هغه کا ډاکټری کا وکیل کا صحافی هغه کې مثال کے طور پر بم کم ڈسپوزل اسکواڈ دی داغه کاران دی ورسی سرچ وکي اور هغه زئی دی وګوري کلیئرنس بعد و دی خلګ گرین سیگنل ورکی چې اوکے اس تیر اتلی چې پدا والا د کولې سره رپورٹنگ کولې سی دی هم نه کوي اور زموش خلک هم د خدای بندگان په دا حواله سوچ نه کی چې ولر مجدا علاقې له ورزو نه دلته دوه واقعې کېدلی شي او دا ترنګ واقعې سوې یو نه دی اگزامپل موجود دی چې پنځمه شپه جمع دا ترنګ واقعې ده. نو د دې باوجود که موږ سر نه خلاصو نو دا زموږ یو کوفي ده.
وینا کوونکو د رواني میاشتې په اتمه نیټه د کوټې د ځانمرګي برید په کلکه سره غندنه وکړه. په کوم کې چې دوه کیمره چلوونکي محمود خان او شهزاد خان په ګډون درو اویا کسان وژل شوي وو چې لویه برخه یې د قانون پوهانو وه. دوی غوښتنه وکړه چې حکومت د سم د لاسه د غمزپلي کورنۍ سره مالی مرستې وکړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی له کوټې څخه مو د بلوچستان د خبریالانو د سختو وربلو په اړه د ایوب ترین رپورټ ورده او په دې کې تاسو ته هم ورده چې د غلطه خبریالانو په وغونډه کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې هغه خبریالانو کورنۍ سره د مرستې وشي چې په روسیو بمی چاودنو او یا هم په ټارګټ کلینګ یا په هدفي وژنو کې وژل شوي دي. د دې ترڅنګ تاسو دا هم پکې واوریدل چې د غلطه خبریالانو چې بلوچستان هغه د پاکستان سیمه ده چې لبل هر ځای پکې د خبریالانو ژوند ډېر په خطر کې دی. له مشال ریډیو څخه تاسو کولای شئ چې دغه سي او د تورته د بیان د ازادۍ همدارز د دیموکراسي او د بشري حقوقو په اړه بیلابیل رپورټونه واوري او نږدې خبرونه هم اوریدل شي. پاره کې جمهوریت یو خبرونه هم شامل ده. نور غنډه داسې خبرونه هم تاسو وړاندې کیږي او که چیرته غواړئ چې تاسو موږ ته د دې خبرونو په اړه خپل نظر وړاندې کړئ نو د سوشل میډیا د ټوئیټر او د فیسبوک د لارې هم تاسو راتللی شئ. موږ ته نیغ په نیغ زموږ په ژوندۍ خبرونه کې هم ټلیفون کولای شئ.
د مسافرو غړی د مشال رادیو په خوانی خبرونه خوس په نوی رنگ.
حبیب مسافر د سعودي عرب نظر سرهم.
زه د عمان نه دیار خان خبرې کوم.
زه متین جانی د ایران څخه د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم.
الو السلام علیکم، د افغان خبرې کوم د سعودي عرب نه.
تاسو کده نړۍ په هر ګوټ کې پښتنه مو کو، له تاسو سره د زړه خواله کو او ملمانه کوم. تاسو له کیسو ارمانونو خپګانونو او بوختیاو خلک خبرو.
جانان غم بس کم شنو پس مودکی اباسین کمه کوینا
نو پتم اوسئ د مسافرو گڑے با ډیر زر د مشال په سپو اوره.
اوریدونکو دا خبرونه موږ ستاسو په ډیر غوښتنه بیرته شروع کوو، او تاسو راته ویل شئ چې دغه خبرونه د مشال ریډیو نورې خبرونې څنګه خسته کړو. اونیزي خبرونې تاسو اورئ د مشال ریډیو څخه په بیلابیلو وختونو کې، او تاسو کولی شئ چې دغه په اړه موږ ته خپل نظریات، وړاندیزونه او تجویزونه هم راولېږئ. اوس یو مرکه دراورو. د افغانستان د هلمند ولایت والی وایي چې دغلته سل امریکایي پوځیان د جګړې په مهال د مشورې لپاره ورځي. حیات الله حیات وایي چې طالبانو د کندهار او هلمند ترمنځ لویه لاره کې په سلګونو ماینونه خښ کړي دي چې امنیتي ځواکونه یې په ویستلو او پاکولو بوخت دي. نوموړی زیاتوي چې د طالبانو هغه هڅې شنډې کړې چې د پاکستان او نورو بهرنیو وسلوالو په مرسته یې غوښتل د لښکرګاه ښار ونیسي. حیات الله حیات سره زموږ همکاري فرشتي جلالزی مرکه کړې، او په سر کې ته پوښتلې چې د هلمند کندهار لوی لار به کله د عامو خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص شي.
د هلمند د کندهار لوی لار د دښمن د خوانه تقریبا عرض ټول د 15 کیلومترو کې ډیره سخته ماین گزاري شوې وه چې موږ یو اونۍ را په دې خوا په دې باندې کار کوو. تر اوسه سلګونه ماینونه موږ له منځه وړي دي او خونسا کړي مو دي. د موږ نظامي قوتونه د شارا د کندهار د خوانه راغلي واغه او د لشکرګاه د خوانه دا دواړه سره یو ځای شوي دي. یعنی دا لاره اوس د نظامي قوتو په مخ خلاصه ده، ولې موږ اوس د ماین پاکۍ پروسې اخته یو چې ډیره لږ پاتې ده چې تر څو د عامه ټرانسپورټ د پاره دا لاره خلاصه کړو. د دې په خاطر چې دښمن سړک حتی قلبه کړی ده او په مختلفو ځایو کې په بل مخ اړولی ماینونه ځای کړي دي. ماینونه د سړک نه پاک شوي دي، ولې د دې سړک عاجل ترمیم باندې اخته یو.
کله چې په هلمند کې جنگ زور واخیست، چارواکو په دې باره کې خبرې کولې چې اوس د پاکستان کې تروریستي ډلې یا حتی ځینې کسانو د پاکستان استخبارات په دې باندې تورن کړل چې دوی غواړي د کویټې شورا هلمند ته انتقال کړي، او دوی غواړي چې په هلمند کې دوی ته ځای پیدا کړي. نو په هلمند کې اوس جنگ چیرته رسیدلی، او تاسو په دې باره کې څه نظر لرئ؟
په دې کې شک نشته، موږ هغه د دښمن مړي چې په ډګر باندې د جنگ په ځایونو کې پاتې شوي دي، په دې کې بهرنیان نه یوازې پاکستانیان بلکې د مختلفو هیوادو خلک چې هغه د تروریزم او د نړۍ د ورانولو لپاره کار کوي، د هغه ادوا په دې کې وجود لري. دښمن د نړیوال تروریزم او د ملاتړو په واسطه باندې غوښتل چې د هلمند تو ولسوالۍ سقوط کړي او حتی لښکرګاه ښار ته سقوط ورکړي، د کویټو شورا دلته انتقال کی، اواغه میلیارډونه ډالر چې د مواد مخدر د قاچاقونه لاس تر ازي هغه ټول باندې خېټه واچي، تر څو د دوه جنگي ماشين یوازې په هلمند نه بلکې په ټول افغانستان کې چالان وسرسي. او د دې پرڅنګ هغه مهمه پروژه چې هغه د کجکی د بند انکشاف ده، هغه د زمیندار ویاله ده، هغه د فراه بخش آباد بنده، نیمروز کې بنده، کمال خان ده، هغه پروژې چې د همسایګان لپاره څوک چې تروریزم ملاتړ کوي، د دوی په ضد باندې دا پروژې نه هماغه ده چې د تروریزم کلک ملاتړ وکړو. غوښتل چې په هلمند کې یو ناورین رامنځته کړي، ولې له الهام موږ په دې وتوانېدو چې د دښمن او د نړیوال تروریزم دغه لویه توطیه شنډ کړو.
د کومو منطقو په باره کې اوس هم تاسو تشویش لرئ والي صاحب؟
دښمن په ګرمسیر او ناوا او نادلي ولسوالۍ کې نفوذ کړی ده. دا هغه ولسوالۍ دي چې د لښکرګاه د ساتلو لپاره ډېرې مهمې دي. موږ په دې باندې تمرکز کوو چې دښمن د دې ځای نه درته په شا وتنبو. هلمند او د کندهار شهر د لشکرګاه د پاره د شارک حیثیت لري، په هغې باندې موږ اخته یو.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین د شبګردی مکمل ختم
افغانان څو غاړي به شک چوپه
ډیره سخت را باندې تیر هر څه ته
یو څو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي، او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرصت دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکا په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، او اوس هم لس نیمې بجې شوې دي. د خبرونو د لنډیز وخت دی، نو راځئ چې وایو.
We'll be right back.
نن د قبلی سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړه کمیټه د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کوي. د وزیر اعظم د دفتر یو چارواکي نن مشال ریډیو ته ویل چې کمیټه به وزیر اعظم نواز شریف ته د وړاندیزونو په اړه تفصیلي معلومات ورکړي. امنیتي ځواکونو بیګا تر هغې وروسته په سند صوبه کې د متحده قومي موومنټ ګوند دفترونه وتړل چې د یاد ګوند مشکوکو غړو په یو شخصي ټلویزیون حملې وروسته د پولیسو سره نښتې وکړې. د چارواکو په وینا دې نښته کې یو کس وژل شوی او 15 نور ژوبل دي. همداراز امنیتي ځواکونو د ایم کیو ایم ګوند مشران غړي فاروق ستار او اظهار الحسن نیولي دي. په تورخم کې کاروبار کوونکي وایي د پاکستان لخوا پر افغانانو د پاسپورټونو او ویزو د قانون سختولو له وجې د دوی روزګار مخ په ختمېدو دی چې له کبله یې په زرګونو خلک بے کاره شوي دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې دغه بندیزونه دي اسانه کړي. بیګا د کورمې په پاړه چینار کې د لوی ځواکونو د وسلو په وزیر مکې د وړ لګېدو له کبله ډېر چاودیدونکي مواد او وسلې له منځه تللې دي. د بره کورمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ شاهد علي خان نن مشال رډي تول چې دا وړ د بجلی د کرنټ له وجې لګېدلې او چاته پکې ځاني زیان نه دی وخته. د افغانستان د هلمند والی حیات الله حیات وایي سل امریکایي ځواکونه هلته ورځي چې افغان ځواکونو سره به د جګړې په مهال د سلاکارانو په توګه کار وکړي. هغه نن مشال ریډیو سره مرکه کې وویل چې د طالبانو هغه پلان یې شنډ کړی چې غوښتل یې د پاکستاني او نورو بهرنیو وسلوالو په مرسته په هلمند کې دومره ځای پیدا کړي چې خپله د کوټې شورا د غلطه ور انتقال کړي. او د امریکای د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د روس سره په شام کې د داعش ضد د جګړې کې د پوځي همکارۍ لپاره خبرې ختمېدو ته نږدې شوې دي. هغه پرون په کینیا کې خبرلان تول چې دی هفته کې بعد دوړو خواو او پلاوی د یو بل سره ملاقاتونه وکړي. روزونکو تاسو زموږ غاګله مشال ریډیو څخه اورئ او زمون خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. تاسو لا غزه هم دا اوس په ژوندۍ بڼه اوریدل شي. اوس هم د پاکستان څخه چاپ کیدونکو دوه ورسپانو ایکسپریس او جنگ دوه مقالو غټکی تاسو زمون همکار رفت انجم دراو
ایکسپریس ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان چارواکو ترمنځ د چمن پولې په اړه مذاکرات د اتوار پر ورځ هم ناکام شوي او د پولې بندېدو له وجې دواړه خوا د ګاډو لوی لوی قطارونه دي او تاجران د ډېرو ستونزو سره مخ دي. ادارې لیکي چې د دوستۍ دروازه د پاکستان پوځ لخوا د احتجاج په توګه او حفاظتي انتظاماتو تر لاندې بنده کړې شوه چې کله د افغان سرحدي علاقې سپین بولدک خلک راوپارېدل او د پاکستان د قومي جنډې سپکاوی یې وکړو. ادارې وایي چې د پاکستان افغانستان چارواکو ترمنځ د خبرو تما اوس هم شته او امید دی چې دواړو ملکونو چارواکي به زر تر زره نتیجې ته ورسي او د ټولو معاملو به ګټور حل راوباسي ځکه چې په پاکستان افغانستان پولې شخړه د دواړو هیوادونو د ولس په ګټه کې نه ده. ادارې زیاتوي چې د یوې اندازې مطابق چې د چمن پولې په ذریعه تقریبا 3000 خلک تک راتګ کوي په کوم کې چې د افغانستان پاکستان تاجرانو نه علاوه عام وګړي او د افغان مریضانو یو ګڼ شمېر شامل دي. جنگ رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې د خالی پروز د سن حکومت کابینې د دینی مدرسو 2014 اکټ منظور کړي د ستلاند چې کا حکومت دا محسوسه کړي چې د یو مدرسې له وجې سماجي امن ته خطر ده نو په فوري توګه به مدرسه بندولې شي. د سل لپاره به چې د مدرسې انتظامیه ته د سویلو مقام ورکول هم ضروري نه ګڼل کیږي. ادارې وایي چې په کامی تګلارې یا نېشنل اکشن پلان عمل درآمد یقیني کولو لپاره دا قانون نافذ کېدونه پس ټول دینی مدرسو لپاره دا لازمي ګرځولې شوي چې په شپږو میاشتو کې دننه خپل ځان رجسټر کړي. د سم مطابق چې د مذهبي امور محکمې ته به هم دا اختیار حاصل وي چې هغه د کومې یوې مدرسې هم رجسټریشن ختمول شي او د دې انتظام سنبھالولی شي. ادارې زیاتوي چې په لومړي مرحله کې به د مدرسې انتظامیه د اوریدو نه وروسته د مدرسې رجسټریشن ختمولی شي. د قانون په مسوده د علماو سره مشورې لپاره کمیټه جوړه کړې شوې د سرستو چې مسودې ته باقاعده د قانون درجه ورکولو لپاره به د سند صوبایي اسمبلی کې وړاندې کیږي. ادارې وایي چې په دې کې څه شک نشته چې مدرسې اوس په معاشره کې د بدمنۍ او نفرت خورولو لپاره استعمالیږي. خو د دې نه هم اهمه خبره دا ده چې دې مدرسو او په دې کې لوړپایه شخصیات په معاشره کې د ښه اخلاقو تعلیم ورکړي او خپل کرداري ادا کړي. اداري وایي چې د وفاقي حکومت لخوا په مدرسې اصلاحاتو کې هم مدرسې خپل مرستې وړاندې کوي او د وفاقي تعلیم وزارت او اتحاد تنظیمات مدارس کې د دینی تعلیم ادارو پر رجسٹر کولو اتفاق شوی او په دې هم اتفاق شوی چې په مدرسو کې به د نوي نصاب مطابق ساينسي مضمونونه انګریزي او مطالعه پاکستان خودلې شي. اداري اخره کوي چې سند حکومت لا د مدرسو قانون حتمی کولو نه وړاندې د ټولو علماو مشوره او په دې اتفاق کول او رائے اخیستل ډیر مهم دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ری برطانوي ګارډین ورځپاڼې د پاکستان په لاهور کې د اورګاډي د یوې نوې پروژې یا پروجیکټ پر ضد د ښار د عدالت د حکم او امریکایي واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا د افغانستان د ملي وحدت د حکومت کمزور کولو په موخه د هغه هیواد د تاجک اقلیتي ډلې پر هڅو لیکنې خبرې کړې دي. د دوړو لیکنو مهم ټکي درته هارون باچا وایي.
د ګارډین ورځپاڼې لیکنه وایي له هغې وروسته چې د پاکستان د لاهور های کورټ د پنجاب صوبې حکومت په دغه ښار کې د نوي او ماډرن اورګاډي لپاره د پټلۍ غځولو لپاره منع کړ، د دغه پروژې راتلونکی غیر یقیني شوی. په لاهور کې د مغولي دورې یو شمېر ودانۍ دي چې د عدالت د دغه امر هدف د دغه تاریخي ورثې حفاظت کول یاد شوی دي. د لاهور های کورټ ویلي د دغو پخوانیو ودانیو چې یوې ته پکې د ملګرو ملتونو ادارې د نړیوالې تاریخي ورثې حیثیت ورکړې، په شل میټرۍ کې باید د اورګاډي پټلۍ و نه غځول شي. لیکنه وایي د عدالت دا امر په پنجاب صوبه کې د مسلم لیگ نون حکومت ته یوه ضربه ده. دا سیاسي ګوند به اوس ونه شي کړی یا د پروژه پر وخت مکمله او په راتلونکو عامو انتخاباتو کې ترې سیاسي ګټې پورته کړي. د پنجاب حکومت د یادې پروژې په ترڅ کې غواړي چین ته وښيي چې پاکستان د انفراستراکچر او توانایي لویو پروژو ته د لاس اچولو ظرفیت لري. چین د اورنج لاین په نوم د لاهور ښار د اورګاډي له دغه پروژې سره د $1 بلیون په اندازه مرستې اعلان کړې دي. بلخوا د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د افغانستان لیکل شوي تاریخ ته په کتو سره ویل شوي د حبیب الله کلکاني په نوم د هغه هیواد پخوانی بادشاه یو بې سواده کس او د لویو لارو یو شکمار و چې په 1901 کال کې د یو اصلاح غوښتونکي بادشاه حکومت ړنګ او ځان یې د کابل بادشاه اعلان کړ. نوموړي د خپلې نه میاشتنۍ دورې پر مهال په افغانستان کې د نوي مدنیت ټولې نښې نښانې ورانې کړې. د بلاخره د افغانستان شاهي پوځ ونیو او په کابل کې په دار وځاړو. خو لیکنه کاږي په جګړه ځپلي افغانستان کې لا هم د کلکاني پلویان چې زیاتره له تاجک اقلیتي ډلې څخه دي شتون لري. لیکنه زیاتوي دغه ناصر غواړي د خپلو تبلیغاتو په ترڅ کې د افغانستان د ملي وحدت حکومت چې ولسمشر یې یو پښتون دی او اجرایي مشر یې د تاجک سیاسي ډلو ملاتړ لري له ننګونو سره مخامخ کړي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تکدی کې کوم دی د هندستان.
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو وره. په دې وروستیو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې جګړې ډېرې شوې دي. څومره د مخکې دغلته د کندوز ولایت سقوط وکړ او اوس په بدخشان او بغلان کې هم د سختو جګړو راپورونه دي. په شمال کې پر طالبانو سربیره داعش او د ازبکستان اسلامي تحریک وسلوالې ډلې هم فعال دي. د مرکزی اسیا هیوادونو سره پر پوله پرتو دغه ولایتونو کې ولې بې امنی ډېره او طالبان قوي شوي، وجوهات یې څه دي؟ په دې اړه دا رپورټ اورو. په داسې حال کې چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې طالبانو خپلو جګړو او فعالیتونو ته زور ورکړی، د افغانستان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي په مرکز کابل کې به سیاسي اختلافات د ترهګرو د بریالیتوب سبب نشي. ډاکټر عبدالله پرون کابل کې د کابینې غونډې ته خبرو کې ومنله چې دې وروستیو کې په شمال او د افغانستان په ځینو نورو برخو کې د طالبانو بریدونو زور اخیستی، خو زیاته یې کړه
در کشور مسایل سیاسي واقع میشه.
په یو هیواد کې سیاسي مسایل وي. نن هم د ملي وحدت حکومت او په دې حقلا د شوې موافقې په اړه خبرې وشوې. ملي وحدت حکومت ځینې لاسته راوړنې هم لري او ځینې ستونزې هم. د سیاسي موافقې د عملي کولو په لړ کې لا هم بحثونه شته چې نتیجې ته به رسیږي. خدا هر څه خدای مکړه په دې معنی نه دي چې زموږ پوځیان زموږ د ټولو پراخه ملاتړ نه لري. انشاءالله په راتلونکو هفتو کې به په ټول هیواد کې د دې روانو لویو حملو د سپو مخه ونیول شي.
یاد دی وی چې دوه هفتې وړاندې ډاکټر عبدالله د ولسمشر اشرف غنی سره د ځینو مسایلو پر سر راپورته شو اختلافاتو څخه پرده پورته کړه. هغه پر ولسمشر نیوکې وکړې چې ځینې کسانې د ډاکټر عبدالله له مشورې بغیر مقرر کړي او نوموړي ته د ملاقات کولو وخت نه ورکړي. د امنیتي چارو څېړونکي جنرال عتیق الله امرخیل وایي د ولسمشر او اجرایه رئیس اختلافات پر سرتیرو بده اغیز لري. هغه په شمال کې د جګړو د زیاتیدو یو لوی وجه هلته موجود جنگسالاران بولی.
در این زمان هم پورت گوری وقتی چی دیب ما بین که درسی ترکیشی و دی فکر که جواب دلتا اداره نست دلتا حکمت نست زیدی چا دی پار جگره کهوم گوری دا همه آنگی ولی نسته یو اشرف غنی مقرر کرده یو عبدالله مقرر کرده یو بلتو پر سالار مقرر کرده هر اقصال چی دی اگه دی خپل وادارون چا چی مقرر کرده دیگه پر نفکر که حال تا شمال که یو تیدا توبکوالا دی یو تیدا کماندانان دی چی بخل کو سخت ظلم نکی وقتی چې خلق ظلم وسی مالندار خبر دی اخوات الله باسی یو چا سره کومک کوي یو چا سره ځان له ظلم خلاصي.
په شمال کې د افغان طالبانو ترڅنګ د ازبکستان اسلامي تحریک او داعش وسلوال ډلې هم شتون لري. د طالبانو په اړه د غنو رپورټونو برابرونکې خبريال سمي يوسف زي وای دا ټولې ډلې په یو نه یو شکل د یو بل سره مستقیم یا غیر مستقیمه هم اهنګي لري. نوموړی په شمال کې د طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو د وجوهاتو په اړه وایي.
غیر پښتانه طالبان لکه د سیمې ازبک او تاجک دغو شمیر طالبانو په کرخو کې زیات شوی ده. دویم دا ده چې په شمالي افغانستان کې د حکومت کنټرول ورځ په ورځ کمیږي. بل طرف دا هم ویل کېږي چې په شمالي افغانستان کې د سرحد نه یې خواته طالبانو تعلقات زیات شوي دي او هغه له دې عمله چې دوی د داعش د ډلې تحرکات چې روسیا او د مرکزی آسیا هیوادونو ځان لپاره خطر کوي که هغوی مهار کېږي او د هغوی مخه نیول کېږي نو مقابل کې طالبانو ته په یو او بل بهانه مرسته ترلاسه کېږي او هغوی قوي کېږي.
د سمی یوسفزی په خبره په شمال کې د جنگونو زیاتېدو یو لویه وجه هلته د نشئی موادو او قیمتي کانو قاچاق هم دی چې ځایي جنگسالاران او د ملیشو قماندانان پکې طالبانو سره لاس لري.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو دا مشال ریډیو دا وسم تاسو تاندې هلی اونیز خبرونه وړاندې کوو چې زموږ همکار فرخنده اسد درته جوړي.
په تاندې هلی خبرونه کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې بعد هغو خزو او جنکو د هڅو په اړه خبرې واوري چې د ټولنې د سختو روایتو باوجود یې خپل کار نه دی پریښودی.
بالکل بدل کو ما دا فیصلہ اکڑا چیز سلیم نہ پارا خبر کو مزو بد امن نہ پارا خبر
کو شرم دے زم سر نہ دے بوجھ کچھ
د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو یو شمیر ښځې په سیاست، تعلیم، صحت، لوبو او نورو شعبو کې کار کوي. په دغو کې ډېرې ښځې داسې دي چې د سختو روایاتو باوجود د ژوند په بیلابیلو څانګو کې مخې ته راغلي دي. د نن په پروګرام کې د دغو ښځو د ژوند او کار یو مختصر تصویر وړاندې کوو. د اورګزو سیمې سره تعلق لرونکي د پیپلز ګوند نګت اورګزی وایي سیاست ورته په وراثت کې نه دی ملاو شوی. هغې غوښتل چې کار وکړي او په کور کې هڅې کېنني نو ځکه یې په لومړي ځل له کوره قدم بهر کړ او په بینک کې کار شروع کړ.
او د سیاست کې د راتلو یو وجه دا و چې زما ته د شروع نه دا شوق چې زه لکه نوکری وکم او بیا هغې نه پس د سیاست هغه ورځو کې چونکې ما ته داسې هغه نو زما والد صاحب بچ دی نو چونکې ګاډی به وبسره او ډرایور باندې به یم اعتماد به نه کولو نو زه به پخپل بوتلمه را بوتلمه نو داسې ما خپل تعلیم هم پوره کړو بیا دې نه پس چې زما وادو شو نو بیا هغې نه پس ما لکه بینک جوین کړو. هغه وخت کې د دوبۍ یو بینک وو د هغې پېښور کې یو برانچ وو د هغې نامه بینک آف عمان هغې کې ما ایز اے سیکرټری طور باندې اپلای ما نه کړې خو بس هغې ته ضرورت وو او هغې ما ته انټرویو دپاره آواز کړ او هغې نه پس چې دی نو هلته ما خپل دوه کاله ولګول بیا ټی سی ایس این ڈی ایچ ایل چې دی نو هغه یو ډېره لویه کمپنی وه مشترکه د لکه ټی سی ایس او ڈی ایچ ایل د هغې بیا ما بنیاد کې خود پېښور کې د یو کرسۍ او د یو میز نه هغې کې بیا ما محنت ډېر زیات وکړو نو زه د پهلا ښځه وما په د اوسنی خیبر پختونخوا کې او زوړ این ډبلیو ایف پی کې چې زه بیا سټیشن مینیجر پورې ما ترقی وکړه. هغې نه پس بیا ما امریکن کونسلیټ کې ایز اے سیکرټری ایڈمن آفیسر
اور پی آر او پہ ذریعہ مطلب حیثیت باندھے میں التا کار رکو تقریباً دیارلس کال التا میں کار رکو بے زیاد سیاسی خلق براتل زما والد صرف سرا دلتا جلسے وکیدے زمانگا کور کے
د سوات مټي ګلی خاندانه د جنکو دی او سرکاري سکول هغه استاد ده چې د وستوالو د دړکو باوجود خپل سکول ونه تړلو او د تعلیم سلسله یې ونه دروله.
بعضی وخت چې کله طالبان اول راووتو موږ ته به سکول بند کړي نه بیا یې سکول نه سېدل نو زموږ مډل سکول اوسو کله چې زموږ سکول ته راغله ویشي دم سې نو زه پسې په خپله راووتم چې ما به اوسې د سکول بند سېدی نو هغه سکول زما په وجه باندې بچ پاتې شو.
د عوامي نشل ګوند یوه مرکزي مشره د سوابۍ د چنډۍ کلي اوسېدونکي بشرا گوہر وائی دالتی رسو کلن راہی سے پا سیاست کی دا پا دا غلار کی دیری قربانے ور کری دیا و لڈیر و مشکلات ہو دی رشو دا خوخ پل کار یہ ندے پر خو دی
زبا تاس دوام چیو کو خزی چی سڑی کی کلن جوائن کئی سیاست تا نو تاسو ور لغت فنکشنز کوئی دی جوائن گین نو چی زی جوائن کوم نو مال بام جو خلوی فنکشن کوئی خواب میوزیکل فنکشنی برا زمین چکم خل د پورتانو خسنګرسي لکه دغه د هارون بچا شو د گزار عالم شو دا چې سنگلز برابرلې او ما به تاسو خپل پاتې کې میوزیک سره ویلکم کوی د ما خپل هارد ورک پاتې شو دې په فیلډ کې نه کار کړی دی خپل عوام اوسم چې سیاست ته راغلی یم د دې مقصد دا دی چې زه خپل مسې وتړم او ست تبدیل ہے دوبارہ ہلے سر حکم برے جی جب درس دا ہوا ہم چکم بس ماں اوٹ ہوا خست پارلیمنٹ سے ابھی اب کے ہفتے دن نما تھا یہ رشن فیسٹ ہوا ہے اگر ماں بیا تو کنسرن اتھارٹی تو انہیں کا خود دیر دغه مې څه ورنه کړی چې باندې فاملی دغه کې فیل کې ما دومره وخت تیر کړی دی چې هر وخت دا ټریټس وي خو تا ځکه چې عام زمون په بد قسمتی دا ده چې ایز ا سټیټ سټی موږ ریلیجیس ایکسټریمزم په خو دې چې باندې وکړي او هغه د خزو ذات نفي کول غواړي هغه بلکې موږ دغه کوي چې بس دا خزي او چې ښکاري نه ما ته بیا ډېر چې خپل پوزیشنز ما غوښتي دي د طالبانایزیشن او ملیټنسي خلاف د سرټن پالیسیانو خلاف نو د اینه تاسو ماته کافي
د نړۍ د زړورې ښځې جایزه ګټونکې او د غیر سرکاري ادارې جوړونکې د دیر شاد بیگم بیا وایي که څه هم د دې کار ته په نړیواله کچه درناوی ورکړل شوی خو اوس هم په ټولنه کې د ښځو بهر کار کولو ته په ښه سترګه نه کتل کیږي.
خبردار ده چې شومه ته بین الاقوامي او حاصل ځایي نه اوسه چې زما کار چې کوم دی د دنیا اوس مې چې مې کم کار د ښځو لپاره ما کړی دی او هغه صحیح دی خو د یو ډاډه چې ذمہ داری جو رضا تھا محسوس ہوں ماں کی اس دسوں نے کم نسل کار کی ڈیر جاتی زنانہ شامل کما ڈیر جاتی کی نقل شامل کما اور داغوئی آوازوں نے قسم دی کم صحیح صحیح پلیٹ فارمس تھے دی اگر آور اس وما پتی دوران کی اس مخت ماتا منگ اس مسئلے ہوئی تھی کلنا کا دا امن دا تحفظ مسئلے تھی یا ساسو بارہ کی سر جزاد بارہ کی خلق کی نیگیٹو خبر کی دا قسم چیزوں نے چونکہ ہمارے دیر وقت نہ فیس کری دی دیر وقت نظر کری دی شریف انتظار کو ہم تھی دس دن تقریبا روزانہ بنیادوں میں بانے کی ذکر وزدی تبدیل زیادہ مسئلے کی شکل نہ ہو رہا موضوع وقت توجہ کل کار رضی رضا طور کم وقت کار کی کم دے مختی سمنا مزید مضبوط کم خی کم
سوابی گلالہ اسماعیل چې د اویر گرلز په نوم یو غیر سرکاري اداره چلوي یو شمیر نړیوالې جایزې ګټلي وای په ټولنه کې د جمهوریت او د جنکو د تعلیم لپاره مبارزه کوي او دغه کار یې د ژوند مقصد ګرځولی.
کم جمهوریت لکار د نغما صرف پاکستان کې دنه نه کړه بلکې د پاکستان نه بهر هم په مختلف پلیټ فارم باندې ما د جمهوریت او د جمهوریت مضبوطي لپاره आवाज اوچت کړې ده. قبایلي علاقو ته په دې لیول کې اکثر موږ خپل گرانی خود الد چکم زوانان دی تکباری علاقو اکھا مونگا بخپل مختلف پروگرامونو کی جان سر شامل ساتو مونگا بلوچستان کی ہم کار شروع کو تے جے بلوچستان کی ہم تقریباً زمونگ چسنگ زمونگ پا خیبر پختونخوا کی مسئلی دی نو الد ہم تقریباً ناشانت مسئلی الد ہم زمونگا فوکس دا دی چمونگا دی پا لب زائن کی کارو کو خو سام کار دیو کو خو کار دیو کتنو جنو کو تا جوان دا سان چی اگر تا لارے کو لاؤشی دا ترکی اور اگر مخ کی راوشی
دا نڑائی دا زڑاوری خاصی جائزہ گٹن کے دا جنوبی وزیرستان ډاکټر بیگم جان د فاټا د خصو د خیر خېګړې یو اداره اهم چلوي. هغه وایي په تمنې او پوزي عملیاتو د فاټا د خصو ژوند له ستونزو سره مخامخ کړ.
وختونه اوس تیر شول، هغه وخت پسې ارمانونه کیږي او جړاګانې کیږي چې پخوانی وخت واپس نه راځي، چې په ګډه به په چینه باندې په مجلس کې ناستې یو بل ته به زړه سپکړو او خپل کار به کوو، په پټو ته به تللی او غرونو ته به تللی او خپل مالونه او خپل کورونه به راټولول. دوی پهغې ژوند پسې اوس کړېږي، یعنی یو د بل نه داسې ورکې شوې لکه پخوا که چېرته دریاد شي چې د کوچیانو کډې به تللی چې حکم ځي کې به کډه واوخته، هلته به یې خور لور واده کړه، بیا به چېرته لس کاله بعد پوښتنه کوله. اوس زموږ د قبایلي
نوبل جایزه ګټونکې د جنکو د تعلیم مبارزه د سوات ملالا یوسفزی وایي دای ارمان او د ژوند مقصد جوړ شوی چې هر ماشوم دی اسکول ته لاړ شي.
ما چې کم حالات په سوات کې لیدلي وو نو هغې زما ژوند چې دی هغه یعنی بالکل تبدیلی کو، بدلون یې پکې راوستو او حالات چې دی زه مجبوره کړم ما چې خپل معاشه کې لیدل چې جنکه اسکول ته نشي تللی، هر ورځ دماکی کیږي او د انسان ژوند چې کم دی هغه په خطره کې دی. ناخې ما ژوند بالکل بدل کو، ما دا فیصله وکړه چې زه به د تعلیم لپاره خبره کوم، زه به د امن لپاره خبره کوم، هغه به زه جاری ساتم. یو طرف ته خو واډون راته ملاویږي، هغه زما لپاره ډېر زیات عزت خبره ده او زه د خلکو شکریا ادا کوم چې هغه ما دومره سپورټ کوي. خو د هغې نه علاوه اوس زما هغه د ماشوموالي هغه خوشحالي چې ده نو هغه اوس په نینځکو د لبو کې نه ده، هغه اوس یعنی ښکلې جامو اغوستلو کې نه ده، بلکې هغه اوس هر یو هغه زما د اوس د ژوند هغه کوم مقصد چې کوم خواهش چې مې دی هغه دا دی چې زه هر یو ماشوم ووینم چې هغه اسکول ته روان وي، هر یو ماشوم چې د تعلیم حاصلوي.
هم د سوات خویندو د جرګې جوړونکي او د نړۍ د زړورې ښځې جایزه ګټونکي تبسم مدنان وایي اوس هم په ټولنه کې ښځې له ګڼو ټولنیزو ستونزو تیریږي او اکثره یې بنیادي حقونه له پښو لاندې کیږي.
زیاتره خلک خپلې لوڼې چې دي نو هغه د غربت په لاسه زر واده کی بندا چې لکه زبردا وایم چې موږ یو ناکاره او یو بیکاره شی ګڼلې کیږو، ځکه موږ په سور کې ورکړلې کیږو، ځکه زموږ په ممبرۍ کې ودونه کیږي چې موږ وایي چې بس دا خو شرم دی زموږ سر نه دی بوج کوچ شي. زموږ څوک وایي چې ما دا خبره غلطه کړې ده نو هغه دې سو بار وایي، خو دا خبره دې سیده بالکل زموږ خلکو دا سوچ دی چې بس دا شرم دی دا دې زموږ سر نه کوچ شي. او متلې پسې جوړې کړي چې شرم موږ بل په سر کې خو موږ یې څکو کوو هر څه چې کوي کنه، نو موږ په دې نظر کتلې کیږي. نو په دې وجه باندې پښتانه چې دي غیرت خپل نه کوي زیات تر کوي، نو په دې وجه ماشومان واده کوي د کورونو نه لري کی. او بل دا چې دی ورځو کې چې کم کیسونه شوي دي، وسو خلک ایجوکیټډ شوي دي نو ایجوکیشن لیول دلته کې سیوا شوي دي، نو وسو خوښیار دي نه کوي دومره ډیر زیاتو، خو د آی ډی پی څو ورځو کې او دا غي نو پس چې کمی دي نه کوي ماشومان وادي شوي دي، نو دا غي غټ ریزن دا دی چې دا غوي بلاران سربراهان په فلیټ کې په زلزلو کې په جنکی پدی کی چی دی دا اوس سر براہان بالکل ختم شو، نو هغه جنکی چی دی دا اوس ٹریفیکنگ هم وشو ډیر زیات شو، او بل هغه دا چې میان د مجبورۍ نه واده کړی.
د سوابۍ سره تعلق لرونکي د عوامي نشل ګوند ستاره ایاز وای خزه لسړو زیات کار کوي، دوی هم کور چلوي او هم خپل پیشه پر مخبوزي.
ګران خو ډېر یې هغه خبره چې بیا ته یو کار کوي، نو زه همیشه دغه خبره کوم چې باقي ما سره بلا دی تاین چې هغه خپل وختونه مقرر کړي چې دا دی وخت نه پز پز دا کار بیا نه کوم، لکه جما بچی چې اسکول ته کله ځي سهار ته هغه تیارو دا هغه ناشته ورکول اسکول ته لیږل هغه هغه ارزښت خپل کوم، لکه یو مور په حیثیت باندې دا جما فیض دی بیا خپل خاوند اغه دفتر ته تلل د مخبل بیا د تیاری د کوکوشي سما د ای چې دا ما به کیسه وخت راځي نو کته ډیر ام لیکي دا ما نه درې بجو نه ځات کوشي سا کوم چې دې نه لیکي دا سما کوشي سا ای چې دا کور لا بچو لا غا ټایم برابر کم چې کم دا غي ټایم دی.
د خیبر پښتونخوا د صوبای اسمبلی مرستيال سپیکر او په صوبه کې د ماشومانو لومړی خزینه ډاکټره د مردان د ساول ډیر مهرتاج روغانی وای سیاست ته د لپاره یو نه به کار وو.
څپوره خوځه د ډاکټر پیشه سره ما حاضر پیډیاټریشن ما ام د فرست پیډیاټریشن اف د خیبر پښتونخوا مخکنه خزه لکه سلو کې نه خزه کې مخکنه د ماشومان سپیشلیست ما ډیر ښکاله پورې په خیبر میډیکل یونیورسيټي کې پیشنګ کو په خیبر شیرپا هسپتال کې مې کلینیکل پیډیاټریشن ما او سونا کله نه چې زوز دا ایم پی ای شوما نو او منسٹرش ایڈوائزر ٹو سی ایم شوما نو ما
د جنوبی وزیرستان د سکواش لوبغاړي ماریا تورپیکی وایي د دوی په کورنۍ کور او کلی کې دا لومړی جنۍ وه چې لوبو ته راغله. دا وایي دغه قدم یې د قبایلي روایاتو خلاف و خو کورنۍ یې مرسته وکړه.
اصل شی دا خو د مشک پوچ شانه وه چېرې مشپله چېرې جلکه اسپورټس خو څو چانه دی کنه دا قسم چې دی ایجوکیشن ها دی دمره خاص لکه سم یو تم ها ډېر په مشکله سره درکوي. او بل دا چې مو اول ویټ لفټینګ شروع کوم ویټ لفټینګ ز اصل شی ژوند کې غونډه ستاره شوی یا چې کوي غونډه ستاره شوی نه یو هر مه ها دی وشتون مه ها مو دا چې ژوند کې غونډه پرې کړلو
اوس خو د مو هایس رانکینګ چې کوم 41 مو د ورلد سکواش فیډریشن چې کوم رانکینګ دی او هغه نه علاوه په دنیا شې د مو دریم نمبر وله پاکستان شې نمبر 1 باندې
د عوامي نشر ګوند نو ښا داګیګری شازیا اورنګزیب چې له یوې سیاسي کورنۍ سره تعلق لري وایي د پلندن کې ژوند کول پرې خاود او په سیاست کې د برخه اخیستو لپاره خپل سیمې ته راغله.
نو زما یو طرف ته تعلق کانګرس سره مې د مور سایډ او بیا مې د پلان سایډ ته هغه مسلم لیگ سره او زه خو له کافي ټایم د خپل کې د خپل صوبې نه خو زه بهر پاتې شوم مې د خپل وطن نم کافي زه لري پاتې شوم خو چې ما به کله بهر په ټي وي باندې کته د چې کوم تکلیف نه زمونږ وطن تیرې دو زمونږ د ملک کې کوم تکلیف خلکو کتو نو ما ته به دا هر څه ډېر کریسټل کلیئر ښکارېده چې کومه پارټي څه کوي کومه پارټي څه نه کوي. نو یو ورځ پاکستان ته راغلی وم په چوټۍ باندې خپلې مور کره راغم د 11 ورځو دپاره هغې سره ناست ومه ناشته مې کوله نو هغې ته مې وی چې ممی زه خو سیاست ته راتلل غواړم نو ډېره خوشحاله شوه ما ته یې وی چې ښه دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده ځکه زما د مور په کور باندې خو هغه وخت هم څه جنډه به لګېدلې وه نو ما ته یې وی چې عوامي نیشنل پارټۍ ته به راځي نو ما ورته چې نه بالکل نه.
دا وا د دې اونۍ تاندې هلي خبرونه زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
وسکار کبھی براش دل جان پتور شو کی دوسکار کبھی براش دل جان پتور شو کی د جہان دی حسرتونا د جہان دی حسرتونا ددک من جہاں